آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قدر من اوریدن که السلام علیکم سهار مو پخیر زه شافی سرداریم دا وقت پا افغانستان که دا سهار پینزه بجه دی جدلتا پا واشنگتن که دا مخستان او نیمی بجه کیجه لمره تاسو پا مکری دا خبرونو لندیسته
افغانستان یو زل بیا دا نره دا دری و دیر و فاسد و دولتونو پا جمله که راغلی دی دا امریکا پا وزی قوای پا لیبیا که دی او حدس که ویچ دا داعش بخلاف جگری که زایی ملگری پیدا کری. او ستوري پیژندونکو تر ټولو لوی شمسی نظام موندلی دی.
نن پنج شنبه ده د 1404 نوي کال د دلوي د میاشتې اتمه ده چې د 2018 کال د جنوري د میاشتې 28مه کیږي. تر نو اوریدونکو په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د بغلان د ډنډي غوري په سیمه کې په طالبانو باندې د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو په اړه رپورټ لرو. کندهار ته د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر د سفر په حق له هم رپورت اوریدلی سي. دا او د افغانستان او نړۍ په اړه نور مهم مطالب هم اوریدلی سي. خو اوس په مکړې پوره خبرونو ته چې روشان نورزی به یې تاسو ته واوروي.
افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د دریو ډیرو فاسدو دولتونو په جمله کې راغلی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل رپورټ کې چې پرون خپور کړی دی ویلي دی چې د میلیاردونو ډالرو د لګښت سره سره لا هم د افغانستان په عامه او حکومتي بنسټونو کې پراخ فساد شته. په افغانستان کې د شفافیت د څار د غیر دولتي سازمان مشر سید اکرام افضلی په دې اړه داسې وویل:
ما پیشنهاد میکنیم که
موږ وړاندیز کوو د دې پر ځای چې څو بنسټونه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کار وکړي یو پیاوړی بنسټ د جوړ شي چې سیاسي لاسوهنه پکې نه وي، کافي سرچینې د په واک کې ورکړ شي او په غیر سیاسي توګه د خپل کار ته دوام ورکړي.
که څه هم چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران د اداري فساد په ضد په خپلې جدي مبارزې ټینګار کوي، خو د شفافیت نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د فساد په ضد هڅې د تیر کال په پرتله نه دي ډیرې سوي. د امریکا پوځي قواوې په لیبیا کې دي او هڅه کوي چې د داعش په خلاف جګړې کې ځایي ملګري پیدا کړي. کیدای سي چې امریکا د داعش خلاف پوځي کمپاین پراخ کړي او په لیبیا کې هم عملیات وکړي. د امریکا د دفاع د وزارت ویاند پیټر کوک پرون خبر اعلان ته وویل امریکایي ځواکونه په لیبیا کې دي او هڅه کوي چې هلته د ځایي قوتونو سره ارتباط برقرار کړي. هغه زیاته کړه ترڅو دا ښه معلومه سي چې هلته کوم قوتونه سته چې په راتلونکي کې امریکا ورسره مرسته وکړي او ملګرتیا ورسره وکړي. کوک وویل چې په لیبیا کې د امریکا د ځواکونو شمیر کم دی. هغه دا هم وویل چې دغه ځواکونه د لیبیایي چارواکو سره په موافقه لیبیا ته استول سوي دي. که څه هم د اسلامي دولت ډله یا داعش په لیبیا کې دومره لویه نه ده، خو په تیرو څو میاشتو کې دغه ډله قوي سوې ده او د لیبیا د سرت په ښار او د دغه ښار په شاوخوا کې خپل کنټرول ډېر کړی دی. د امریکا یو چارواکي چې استخباراتي معلومات لري امریکا ژغ ته ویلي دي چې د یو محاسبه سوي پلان په اساس د 500 په شاوخوا کې د داعش وسلوال په تیرو څو اونیو کې د سوریا او عراق نه لیبیا ته تللي دي. هغه ویلي دي چې کیدای سي اوس په لیبیا کې داعش 15,000 وسلوال ولري. امریکا وایي چې په سوریې کې د سولې د راوصل لپاره پر رواني غونډه کې دي ټول اړخونه د شرایطو نه بغیر برخه واخلي. تمه ده چې په سوریې کې به د سولې په اړه خبرې په رواني اونۍ کې په ژنیو کې پیل سي. تمه کېدله چې په سوریې کې د اوربند او د انتقالي حکومت د جوړولو په سر خبرې د دوشنبې په ورځ پیل سي وای، خو دا خبرې ترجمې پورې وځنډېدلې. خبرې د دې لپاره وځنډول سوې چې په دې موافقه نه وه چې څوک په خبرو کې برخه واخلي او څوک راوبلل سي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مستورا د سه‌شنبې په ورځ ګډون کوونکو ته بلین لیکونه واستول، خو هغه دا نه دي ویلي چې ګډون کوونکي څوک دي. د یو ځینو رسنوی رپورټونه وایي چې په غونډه کې به د سوریې د حکومت منځلارې مخالفین چې سعودي او امریکا یې ملاتړ کوي ګډون وکړي او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر المعالم به هم په غونډه کې وي. داسې توقع ده چې د امریکا د کانګرس غړي به نن د پنجشنبې په ورځ په شمالي کوریا د نورو بندیزونو د لګولو لپاره په اړه باندې خبرې وکړي او اقدامات به وکړي. نور تفصیل د خلیل خان.
داسې توقع ده چې دغه کمیټه به د بندیزونو ترمیم شوي بڼه منظور کړي. دغه لایحه د دې میاشتې په پیل کې ولسي جرګې تصویب کړې وه. سناتور بن کارډن چې په دغه کمیټه کې د ډیموکرات ګوند مهم غړی دی داسې وویل:
What we do is put pressure on not just the government but on those who want to do business with North Korea.
موږ یو داسې لایحه لرو چې په ډیرو برخو کې د ولسي جرګې د لایحه سره ډیره قشتري ده. موږ به هغه څه وکړو چې فشار جاری وي، نه یوازې د شمالي کوریا پر حکومت بلکې پر هغه چا هم چې د شمالي کوریا سره تجارت کوي، او که څوک دغه کار وکړي نو بیا به بندیزونه پرې ولګول شي. د ولسي جرګه لایحه دې ته اړتیا لري چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت یې په اړه تحقیقات وکړي او په هغه کسانو او شرکتونو باندې بندیزونه ولګوي چې د شمالي کوریا د پراخې کچې تباهي جوړونکي وسلو په جوړولو کې مرسته کړي، او دغه راز هغه څوک چې په غیر قانوني ډول د پیسو په لیږلو، سانسور او د بشري حقوقو په سرغړونه کې ښکیل وي.
او دا هم نور خبرونه. د ایران جمهور رئیس فرانسې ته تللی دی. حسن روحانی د 1999 کال راهیسې د ایران لومړی جمهور رئیس دی چې فرانسې ته ځي. حسن روحانی پرون د ایټالیا څخه فرانسې ته ولاړ. هغه په ایټالیا کې د 13.5 میلیارد ډالر په ارزښت تجارتي قراردادونه وکړل. تمه ده چې هغه به د تجارت په برخه کې داسې قراردادونه په فرانسې کې هم وکړي. او دا هم وروستی خبر. ستورو پیژندونکو تر ټولو لوی شمسي نظام موندلی دی. امریکایی، بریتانوی او استرالیایی ستوري پیژندونکو ویلدي چې وسیاره چې دوی دوه ماس جی 2016 په نامه یادوي، او مخکې فکر کېدی چې یو جلا سیاره و د خپل شمزي نظام د ستوري المر نه 1 تریلیون کیلومتره فاصله لري. که چیرې د ځمکې او د المر ترمنځ د فاصلې سره دا مقایسه سي، نو د ځمکې په پرتله د دوه ماس جی 2016 سیاره 2000 ځلې د خپل مرنه لري پرته ده. د ستوري پیژندونکو په باور دغه سیاره په نه 1000 کلونو کې یو ځلې په خپل مدار، یعنی یو ځلې د خپل مر په شاوخوا کې راګرځي. که څه هم د دې امکان نشته چې په دغه سیاره کې دي ژوندي موجودات وي، خو که موجود هم وي نو لمر به ورته یوازې لکه یو روښانه ستوری وي، او د دې تصور به بیخي نه وي چې د خپل مر سره دوی کوم ارتباط لري او کنه. د دغه سیاره او شمسي نظام په اړه څېړنه د ستور پیژندنې په یو اکاډمیکي مجلې کې خپره شوې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو اوریدل.
د امریکا ژغ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل. دلته وخت په واشنگتن کې د مخستان او بجې او اته دېش دقیقې په مکرې د خبرونې لومړی راپورته. د بغلان د دندغوري په سیمه کې په وسلوالو طالبانو باندې د افغان ځواکونو لخوا عملیات پیل شوی دي. چارواکي په دغو عملیاتو کې د اتلو ستنو مخالفینو د وژلو ادعا کوي. په مکرې د خبريال ګل رحیم نیازمن راپورته چې لکندوز څخه را لېږلې دي.
له پرون رئیس د بغلان ولایت د ډنډیغوري په سیمه کې د مخالفو وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په قندوز کې د پولیسو د سپینځر اته سواته ځون قماندان شیر عزیز کمال آشنا راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې له پرون رئیس پیل شوي دي 13 تنه مخالفین وژل شوي. هغه زیاته کړه چې افغان ځواکونو پرمختګ کړی او ځینې سیمې له مخالفینو تصفیه کړي دي.
عملیات پرون چل روان دي، موږ موافق یو. د دوی تقریبا 8 نفر مړه شوي دي د دشمن، او د موږ 2 نفر پولیس تلفات لرو، یو د ملي اردو د مال یو انفجار په موټر باندې وشو. او نن چې هوا ډېره خرابه، ټول هغه ګرد و غبار او فیصله دمه وه چې د موږ قوتونه فعالت مدافع کوي، او انشاءالله د هوا د سمېدو سره به نور هم موږ مخکې روان یو. او دغه څو منطقې موږ دشمن نه تصفیه کړي، چې هغې کې قرغان تیپه، دانی غولي، غوري، نازاله، نو دغه منطقې چې دي هم د دشمن نه تصفیه شوي دي.
د پولیسو د زون قماندان شیر عزیز کمال زیاتوي چې د دولت مخالف وسلوالو د ډنډي غوري په سیمه کې د برېښنا لویه پایا چې له ازبکستان څخه کابل ته برېښنا انتقالوي تخریب کړي ده.
خدای خلکو ته وښوده چې موږ یې هم خرابکاري ته پرېږدي، که خرابکاري ته هم نه پرېږدي موږ در باندې باد خطه کړو. د موقتی شکل وای د منګه بیرته ریاست پر روان دی باندې کار جریان لري چې بیرته جوړ کړو.
هغه وای چې نن د بغلان په ډنډ سیمه کې د هوا د غبار یا لړې لوجه د دوی ځواکونو په عملیاتو کې پرمختګ نه دی کړی.
دو مترو کې او بل شامل دی چې دو مترو کې د دمینه او د غبار نه دغه فصل کې معمولا دلته دغه یو جوی حالت نو د فصل باندې نن د منګه عملیات لږ
په قندوز کې هم څو ورځې وړاندې د کنم تلوکې او بوزي قنداري سیمو کې د مخالفینو پر ضد عملیات پیل شوي وو، خو یو ناڅاپي دغه عملیات ودرول شول او په بغلان کې د مخالفینو پر وړاندې عملیات پیل شول. د بغلان د ډنډ د سیمې د اوسیدونکو د عملیاتو په اړه داسې وایي:
خلګو ویل چې طالبان ویل دي کوم باندې فشار راغی نو موږ د برېښنا مزي غوښکو او په څلور ساعتو کې دا پیښه رامنځته شوه.
د پولیسو د سپینځر اته سواته ځون قومندان شیر عزیز کمال وایي چې دوی په قندوز کې هم د مخالفینو پر وړاندې عملیات کوي، خو لا معلومه نه ده چې په قندوز کې به څه وخت دغه عملیات پیل شي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د اوونه تر او ورځي په اونیکی
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو پیغام د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدي. اوس په مکلیز موږ د خبرونی رپورت د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر کندهار ته تللی او له نظامی قومندانانو سره یې په ناسته کې اعلان وکړ چې دغه ولایت ته اضافي جنگي الوتکې لیږلې. په جنوب کې د ملي پوځ قومندان جنرال داود شاه وفادار وایي چې تر راتلونکي پرسرلي مخکې به دوی ځینې مهم نظامی عملیات ترسره کړي. نور تفصیل د عز الله پوپل په رپورټ کې واوري چې له کندهار څخه یې رالېږلی دی.
نظامی مقامات وایي چې په جنوب کې د امنیتي اندېښنو د لمنځوړلو لپاره یې هوایي ځواک پیاوړی کړي او اضافي الوتکې په کندهار کې ځای پر ځای کړي دي. دغه راز به تر راتلونکي پسرلي پورې د کندهار، روزګان او زابل په ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو کوچنۍ پوستې په سترو پوځي قرارګاو باندې بدلې سي. نن د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانګزی په کندهار کې لغپلو نظامی قومندانانو سره د جنوب د امنیت په اړه ځانګړې ناسته درلوده. د 215 ماتل قلی اردو په کومندانۍ کې د دفاع وزارت د سرپرست په مشرۍ دغه نظامی ناسته د خبريالانو له نظره پټه ساتل شوې و. د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانګزی وایي چې د جنوب په حوزه کې امنیتي حالات تر ډیرو سیمو سم دي او په دې برخه کې د افغان دیپایي او امنیتي ځواکونو هڅو د پام وړ پایلې ورکړي. نوموړي د افغان کوو ترمنځ همغږي د نسبی ثبات اساسي عملیات کړ او زیاته کړ چې ستر غوښنه یې لمنځه وړي. د وای په صورتونکو ورځو کې به د ټولو هغو ستونزو سره سره چې لروي ورو ورو اکمالي جو د ای نویشت دبلو الوتکی اول ګروپ کابل تر رسیدلی او د هغه الوتکی دی چې د شپږ دیش دبلو وسلو د استعمال توان لري او دا د قطاتو او جسامونو د حمایت لپاره ډیری ګټوري او د اکمال لپاره به ډیری مفید واقع سي. تر پسرلی پوری به څلور نوري د غډول الوتکی هم مشترک کړي سي او په مجموع کې به شمیر نویشت بال الوتکو ته ورسیږي. په جنوبی ولایتو کې د ملي پوز عمومي قومندان تورن جنرال داود شاه پادار وایي چې د نظامی اهدافو د ترلاسه کېدو لپاره تازه دوی ته اضافي جنگي الوتکې او مزکنی کوو ته جګړیز امکانات دوه برابر زیات ورکړي سي. و پادار زیاتوي چې دفاعي ځواکونه به د راتلونکي پسرلي لپاره د ممکنه امنیتي ګواښونو د لمنځوړلو په موخه سر له اوسه په ځینو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي، خو په دې باب یې دقیق جزئیات ورنکړل.
د زابل په ساحه کې چې ګورتاکونی په ساحه کې د غواصوم د خپل وګړو سره تشریک مسایل وو چې پرسونل ګور مورال لري او په اکیډمي شکل جنګیږي د دشمن په مقابل کې چې هغه هیڅ نه و تاسو ګور د اسلام د وجود پرته تروریستي عمل تصور کوي، پرسونل باندې انتخاب کوو په میړانه باندې جنګیږي او دا اوس هم هر څه چې دوی چې کوي کړی موږ سر جواب دي تور کړی.
کندهار له امنیتی پلوه په نسبی ډول آرام بلل کیږي، خو په گاوند کې د هلمند نامنوی ته پکتو اندیشنه ده چې ممکن د نامنوی لمن د پسرلی پراتلو سره ځینو نورو سیمو ته هم پراخ شي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
نپو د محبت سر بست دے آب یاری ما دسڑے دل شکست دے زکے ڈکے دخندا خلد پست دے ننج واڑ میاری پتا بھی تو پر لمانے گے جھجڑ وش نپر تا پانچ پھر دو جان چیرے چلی میں ننج واڑ میاری پتا بھی تو پر لمانے گے جھجڑ وش نپر تا پانچ پھر دو جان چیرے چلی میں مان دے دے جڑو خوش نپرتا بھائی
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسیس مور سهارنی پښتو خبرونه اوري وخت لته په واشنگتن کې د مخستان او بجې او نسلويش دقیقې دي درنو اوریدونکو تاسو په مکرې رپورته د افغانستان حکومت پرون د دغه هیواد لپاره د 2014 کال د بشری مرستو پلان اعلان کړ افغان چارواکي وايي په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه بیوزلي کسان بشری مرستو ته اړتیا لري او په روان کال کې 302 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده ترڅو د دغه شمیر افغانانو لپاره لومړنۍ بشری مرستې برابرې شي د چارواکو په وینا دا شمیر افغانان د جګړې ناامنۍ او طبي پیښو له امله لخپل سیمو څخه بې ځای سوي چې په خورا بد حالت کې ژوند کوي په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا ژغ د همکار ممتاز بهیر پر رپورټ کې واوري
افغان حکومت د ملګرو ملتونو د بشری مرستو رسونې د همغږۍ له دفتر او د یو شمیر هیوادونو او د مرستندوی سازمانونو له چارواکو سره د یوې غړې خبري غونډې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د 2014 کال د بشری مرستو پلان معرفي کړ دا غونډه چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې و ورکه د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله اول په 15 کلنو کې نړیوالو مرستندویو ادارو په بیلابیلو بشری او پراختیایي برخو کې له افغانانو سره مرستې کړې خو لا هم په دغه هیواد کې زیات شمیر افغانان د جګړې د دوام او طبي پیښو له امله بشری مرستو ته اړ دي ښاغلی عبدالله اول په وسط وخت کې 3.5 میلیونه بېوزلي افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري او زیاته کړه چې په دې برخه کې د مرستې رسونې لپاره 393 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ده اجرایی رئیس وویل چې د امرستې به د جګړې او طبیعي پیښو له امله د زیانمنو لپاره د سرپنا جوړولو روغتیا خوراک او څښاک غذایي خوندیتوب کرنه او نورو برخو کې ولګول شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ مسؤول مارک باوډن غونډې ته وویل لا هم افغانستان د جګړو او طبیعي پیښو له امله په بیړني حالت کې دی او خلک یې زیاتو بشری مرستو ته اړتیا لري ښاغلی باوډن زیاته کړه سکال نږدې 1 میلیون افغانان د بیلابیلو پیښو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي چې تر ټولو زیات زیان یې ماشومانو ته رسېدلی دی
I'm here today as the United Nations humanitarian coordinator.
هغه ول زه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي کونکو په توګه نن دلته تاسو سره يم. چې له نړیوالو څخه وغواړم تر څو ټاکل شوی پیسې برابر کړي او د خلکو ژوند وژغوري. موږ 303 میلیون ډالر ته اړتیا لرو تر څو له 3.5 میلیون افغانانو سره مرسته وکړو. غونډه ته په افغانستان کې د آلمان سفیر مارکس پوزل ول هوادی له افغانستان او ملګرو ملتونو سره بې وزلو افغانانو ته د مرستې رسونې په برخه کې همکاري کوي او سکوی چې نور هیوادونه هم په دې برخه کې وهسوي د آلمان سفیر ول موږ په اوګد محل کې یو شمیر پروژې په افغانستان کې پلي کړو چې له پیښو سره د مبارزې ادارې ظرفیتونه لوړ کړو جرمني ژمنده چې په افغانستان کې شفاف بشري پروژې تمویل کړي د اکبر مؤسسې د شمیرو لمخې د محل په افغانستان کې 8.1 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمیرې 3.15 میلیون یې د 2014 کال د بشري مرستو د رسولو په پلان کې شامل شوی دی د افغان حکومت د معلوماتو لمخې تیر کال افغانستان له بېوزلو او بې ځایه شوو افغانانو سره د مرستې رسونې په برخه کې 411 میلیون ډالرو ته اړتیا درلوده او له نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو څخه 420 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو دا پیسې د بې ځایه شوو روغتیا کرنې هیواد ته د بیرته رستنیدونکو او بیړنیو حالاتو په برخه کې له میلیونونو افغانانو سره د مرستې رسونې په برخه کې لګول شوې وې ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د لیبیا د توبروک په شار کې د هغه پارلمان غړو چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې د رایو په اتفاق د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یووالي د حکومت 2 کسیزه کابینه رد کړې ده د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باب رپورټ لیږلی دی
حفظ الله ليبيا وابعد عنها كل سوء واجعلها بقدرتك بلدا امنا يا كريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
په توبروک کې د لیبیا د پارلمان غړو هغه وخت په چکچکو لاس پورې کړ چې دغه پارلمان د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د صدر اعظم فایز سراج 2 کسیزه کابینه رد کړه دغه پارلمان نه هتي غړو د خاغلی سراج نه وغوښتل چې په لسو راتلونکو ورځو کې دی د ولسو وزیرانو یوه وړه کابینه جوړه کړي. د عربو په مطبوعاتو کې راغلي چې د توبروک په ښار کې پارلمان په اصل کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د السخیرات د ملي یووالي د موافقې په اساس د صدر اعظم په توګه د ښاغلي سراج نامزدي او حکومتي شورا تایید کړې ده. یو سیاسي مبصر مفتی لملوم د لیبیا د ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي چې هغه ته د دې سوال پیدا شوی چې دغه شورا د دې صلاحیت لري چې دغه نوې حکومت رد کړي او یا یې هم تایید کړي. هغه وایي
واضحه جدا هذا الاتفاق عندما لم يفتح للتعديل من قبل
غوي د ګمان نکي د لیبیا د پارلمان غړي دي د صلاحيت لري او يا د هم په تريپولي کې دغه پارلمان رقيب پارلمان دغه صلاحيت ولري او هم د لیبیا عمومي ملي کانګرس ته هم دغه شان اختیار نه دی ورکړل شوی. هغه په دې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د ملي یووالي موافقه باید څنګه چې وي هغه شان باید ومنل شي. د سعودي عربستان د الحوریت ورځپاڼې د فرانسې د لوړ رتبه مامورینو له قول لیکلي چې د ایټالیې جنرال پاولو سیرا چې په لیبیا کې د نوي حکومت د جوړېدو د سارنې کار ور په غاړه دی د هغه ملک د بیلو بیلو ډلو د نظامی مامورینو سره کتلی دي. د غیر ورځپاڼې دا هم ویلي دي چې نه خو هم دغه ایټالوي جنرال او نه هم د لیبیا مشران دا غواړي چې خارجي عسکر دی د دغه نوي حکومت د جوړېدو د پاره په لیبیا کې ځای په ځای شي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو په مکرې لاندو او مهمو خبرونو ته. افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د درو ډیرو فاسدو دولتونو په جمله کې راغلی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل رپورت کې چې پرونی خبر کړی دی ویلي دی چې د میلیارډونو ډالرو د لګښت سره سره لا هم د افغانستان په عامه او حکومتي بنسټونو کې پراخ فساد شته. د امریکا پوځي قواوی په لیبیا کې دي او هڅه کوي چې د داعش په خلاف جګړه کې ملګری پیدا کړي. کې دایسي امریکا د داعش خلاف پوځي کمپاین پراخ کړي او په لیبیا کې هم عملیات وکړي. امریکا وایي چې په سوریه کې د سولې دروستلو لپاره په رواني غونډه کې د ټول اړخونه د شرایطو څخه بغیر برخه واخلي. تمه ده چې په سوریه کې به د سولې په اړه خبرې په روانه اونۍ کې په جنیو کې پیل شي. داسې توقع ده چې د امریکا د کانګرس غړي به نن د پنجشنبې په ورځ په شمالي کوریا د نورو بندیزونو لګولو لپاره اقدامات وکړي. او د امریکا ژه خبریال مایکل بومن په خپل رپورت کې وایي چې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټه به د سختو اقداماتو اخیستلو لپاره رای ورکړي. د ایران جمهور رئیس فرانسې ته تللی دی. حسن روحانی د 1999 کال راهیسې د ایران لومړی جمهور رئیس دی چې فرانسې ته ځي. حسن روحانی پرون د ایتالیا څخه فرانسې ته تللی. هغه په ایتالیا کې د 13.5 میلیارد ډالر په ارزښت تجارتي قراردادونه وکړل. تمه ده چې هغه به د تجارت په برخه کې داسې قراردادونه په فرانسه کې هم وکړي. او ستوري پیژندونکو تر ټولو لوی شمسي نظام موندلی دی. امریکایي، برتانوي او استرالیایي ستوري پیژندونکو ویلي دي چې یو سیاره چې دوی د دوه ماس جی 2016 په نامه یادوي او مخکې فکر کې دی چې یو جلا سیاره و د خپل شمسي نظام د ستوري یا لمر څخه یو ټریلیون کیلومتره فاصله لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ده. په کابل، کندهار، هرات کې به نن باران وسی. په کابل کې به د تودوخه لوړه درجه نه او ټیټه به یووي. په جلال آباد کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. په غزنی کې به هم نن باران وسی او په کندوز کې هم نن د باران د اوریدو امکان شته. په خوست کې به باران وسی او په مزار شریف کې به هم نن باران وسی. په هلمند کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. د تودوخه لوړه درجه په هلمند کې 28 او په فراه کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. تر نو اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. خو هیر مو نسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونه محترم همکاران حاضر دي. په دوی کې به نسرین محمود عزیزی تاسو ته خپل خبرونه معرفي کړي. تاسو مرسته کوئ.